وخته سهار 15 بجه شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله ته راغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې په رارسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلیګال او ارنز قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه پکې وژل شوي وو او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمیر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له څلوېښتو ورځو وروسته ترکیه ته رسېدلی. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. دا ترانزیت ریل شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران ته رسېدلی و، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه ځنډول شوی و. په دې ریل کې د افغانستان شاوخوا 1100 ټنه معدني ډبرې بار وې چې پرون سه شنبې د ترکیې سرحدي ښار وان ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې او د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ ترکیې ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره کاروي. د دې پټلۍ د رغونې څلورم فاز څو ورځې مخکې په هرات کې پیل شو. د غزې د تړانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي. امریکا او د اسرایلو نورو متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې له کبله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت پر یوټیوب چینل په انګلیسي ژبه د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلاناتو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلیټ فارم په ایران کې فلټر شوی دی او خلک یې د کارولو حق نه لري. له دې مخکې میټا شرکت چې د انسټاګرام او فیسبوک خاوند دی، په دې ټولنیزو شبکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی مشر آیت الله علي خامنهای رسمي اکاونټونه بلاک کړي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د می 9 د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینډاډ او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاتلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، پاپا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په 14 د کابل پر وخت د سهار 15 بجې د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا نهمه ده چې د 2024 میلادي کال د مې د میاشتې له 9 سره برابره ده. د خبری مجله زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. و باورای چې د روسیې ولسمشر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. له دې کار څخه د روسیې هدف څه دی؟
روسیه احساس کوي چې لنجرې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره.
په نورستان ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله پیښه کړې ده.
کم لفظی شخړه شوې د یارنس چوپانانو او دیو ترمنځ همدغه وروسته جنگ شوې. دغه جنگ کې دوه کسان د قلیغل ځوانانو مړ شوي دي او یارنس د خلکو نه یو کس زخمی دی.
یو شمیر نجونې چې له زده کړو محرومې شوي دي په بهر کې له فعالو تعلیمي بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
هغه انجنې چې په افغانستان کې داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نه شي کولای، خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرایلي ټانکونه پرون د غزې د تړانګې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته راغلست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم له تور لیست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره د ژورو اړیکو جوړولو ته لیوال دی؟ جزئیات د صفی الله ستانگزی پراپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپوه ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي.
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجهه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وي. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي.
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبات خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همدغه شان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمند دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعاله ساتلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د نورستان ولایت په وان توایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر جګړه پیل شوې. د جګړې چې پرون ماسپښین پیل شوه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. له سیمې په رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړه لوري پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د وړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پروتو او یې خو سیمو ته وړي، چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانتویګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپخین څخه جګړه پیل شوې، چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلوده او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کې دوه لاملونو او خلکو ته د اوخته مرګ ژوبله پاړه ازادي رادیو ته ویل
کلګل کم ځوانان تلو د ناغه په خاطر مونږ ته د پسلې کیږي او د سرحدا ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغه چا ورته وي دوی تلو ولته هغه ساحه ته کم لفظي شخړ شو د ادارس چوپانان او دوی ترمنز هم دغه نورسته جنگ شو دغه جنگ کې دوه کسان د کلګل ځوانان ته تکر ځوانان دی لګیدلی هغه مرشوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمی دی هغه نورسته به کلی خلک خبريږي د کلګل نه بیا خلک ورزي بیا جنگ شروع کیږي حالت بیا خوشبختانه بیا چوک تلفات نه لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالي مربوطه ارنس او کلګل کلی خلکو ترمن د مالچر ځای لپاره په جنگ شوې دي. په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوې دي. کلګل کلی اوسیدونکو دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي. اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه الته رسیدلې جنگي مهار کړي.
د دوی په وینا چې دواړو خواو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي، چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې لمنځه تللې دي. ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي. بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډیر نفوس کلی ده، هغه ځینم خلک راوتلی دي او دغه کلیګر خلک هم تللی دي. حکم چې لسوالین نظامی خلک تللی دي او تعداد کم دی، چې دلته اردو هم رسیدګي او کشي نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلی ولسونه باید مزګرتوب وکړي چې دغه سیده خلک مزګرتوب نه کی دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي.
تر اوسه امنیتي ادارو د یاد نخټې پاړه څه نه دی ویلي. په تیرو کلونو کې په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلی او کورنۍ ترمنځ د ځنګل او بو او څړځایونو پر سر جګړې شوې، یو بل ته مرګ ژوب لاړولې، د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومي نختو کې د نخترو ځنګوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت په میدان وردګ ولایت کې د خځو د سوداګرۍ او صنایع او د خونې د پرانیستو خبر ورکوي. دا اقدام داسې محل کې چې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر سوداګرۍ میرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي. دوی د پیر او پلور د بازار د نشتون او د خپل تولیداتو د صادرولو لپاره د فرصتونو لنشتوالې څخه شکایت کوي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګرۍ خزي وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړي لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو خزو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
مونږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمينه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستي وسی او دوی شنه صحیح سي. دوی باید اوس بیا ته توقو ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي.
خو یو شمیر سوداګری خزي وایي چې د بخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوای دی. د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسی ازادي رادیو ته وویل
کارای مالګه کموتون پېشمیره
زمو کارونه څنګه مخ کې دي؟ تیر کال یو څه خو چې دوبۍ ته مصادرات درلودل او څه کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمیر نورې سوداګری خزي هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خندونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است، خرید و فروش نه است، پول نه است،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغه کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده واردات او صادرات به کېد اوس مهال پرغی اندازه نکیگی.
لدی جلی خزو غنچگوله چی په هرات ولایت که ده شاتو ده تولید په برخه که کار کوی ازادی راژیو تیو ویل.
متاسفانه که بازارها خراب شد. پول از بین مردم گم شد.
لبدا مرغه چی بازارونه خراب شد. په خلکو پیسی و رکشوی زموک عمومی ستون زده ده چی لبدا مرغه بازار نلرو. مخکی نندارتونونه دیر و کولای مشول چی نندارتونونه که گرون وکرو او خپل محصولات و پلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړې استازې الیسن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته یې د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستا ننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کارې سخت بندیزونه لګولي دوی د سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د منځني ختیځ پر لور. د اسرایلو د پوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبې ورځې په ماښام او پرون اسرایلي ټانکونو او جیټ جنگي الوتکو یو شمیر سیمه هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرایل وایي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړانګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسمن د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الاوده جمعه ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوې اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنګیالیو د دوشنبې پر ماښام او د سې شنبې په ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یکشنبې شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پوځ د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شمې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولی او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې لزدکړو پاتې یو شمیر نجونې په بهر کې د فعالو تعلیمی بنسټونو نه غواړي چې د دوی د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي. دوی دا غوښتنه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وروسته له هغه وکړه چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ له لوري د پوهنې د حقونو فعال متیولا ویسا وستایل شو.
په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې دننه د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبي او فریده چې له زده کړو بې برخې شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملي اقداماتو غوښتون کې دي.
خصمه از جامعه بین الملل
سما غوښتنه له نړیوال ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه دا ده چې د تعلیمي بندیزونو د کمول لپاره یو لار عمومي او زر تر زر جدي او عملي اقدامات تر سره کړي.
یک اقدام جدي او عملي کنن
هغه انجنې چې په افغانستان کې بدل دي داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان نه پر دومره کوم څه نشي کولای ځکه هیڅوک دلته غناوي. خو کچېری دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې اویا فیصد اویا هم پنځه اویا فیصد ګټه ورکړي.
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متیولا ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبری عمر چې له پنځو کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅ کله ماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بې سوادۍ بې وزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري موږ به په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
متیولا ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی وو او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له وو میاشتو بند وروسته له زندانه خوشی شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمیر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2021 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمیر افغان نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه څه چې افغانو نجونو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
قدر منوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې پورسیو دقیقو کیو چې به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له مخ کې یو ورستای راپور لرو. د کندهار یو شمیر خاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدماتو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د مخابراتي خدماتو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو چارواکي د دې شکایتونو په جواب کې وایي چې د مخابراتي خدماتو د خوالي لپاره د دوی هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصيل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د کندهار شهر اوسیدونکو ګلالۍ مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډېرې وختونه د مشتریانو لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي، ځکه د هغوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. دې زیاتوي چې په وروستیو کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیاتې خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت له امله خلق ډیر پستون زکی دی.
تنز د شبکو ج شبکې ډیر خراب دي، زیاتره مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي، پکې جن هم ګران دي او داسې د کیم ګران دي. اوس دا خو مرکز دی، په مرکز کې اته کار نه کوي، کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو په ولسوالۍ کې درغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزې ورسره، د ورځې هم ستونزې، زیرخانه خو بیخي ستونزې د شبکو د زیاتره مشتریان راځي دغه ستونزې سره مخامخ. چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمېر نور شاریان وایي پخوا په هیواد کې نامنی د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یوه ننګونه وه، خو د اوسني نسبي امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي، او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستا وضعیت د ښه کولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم کښته سوی وای، کیفیت یې ښه سوی وای. خو اوس چې موږ ګورو ډېر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشحاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې ښه والی راولي.
ازمان موبایلان شات پهلن مشت ټول خبره شبکې به کې سره کمزورې دی، ولې مشک چیرې په لوړو خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کوي. په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ تیریږي، او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شوا سخه به کې کار نه کوي.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املان ورلانوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالې لپاره هڅې روان دي.
کومه مسئله چې پر موږ باندې ستا هغه دا دی چې موږ شبکو ولا سر د ټولو سره په تماس کې یو، حاکم صحیح چې التچيري کار نه کوي، خلک عریضه راوړي دغه راوړي هغه ځکه ته مې انجنيران دي د هغه صاحب رسیکي چې مشکل چی دی انتن غواړي که د بلې انتن سره د دغه پوشش لاندې راتلی سي. نو چار مشکل یې هغه مشکل انشاءالله پر وخت باندې ځي او پر وخت رسیدګي کوي. د شبکو والا چې چیرې په کوم د ښار په کومه ساحه کې که چیرې موږ ته وښول سي انشاءالله موږ به هغه مشکل ور دغه دفع کړو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا یوې هم معیاري کیفیت او مناسب قیمت نه لري.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د برې بیلې د کلي څخه یو تن صفت الله مومن تاسو په پیغام پرېږدم. زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمون کورونه ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې، او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمنګ ډېرې فصلونه اندوانې او امدارنګ غنم زمنګ ویړل شول پسین باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دینه مخکې زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمنګ د پاره نه شوي.
ما تل سلامونه او نیک هیله احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی ځانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات تاوانونه ورسول. او په دې بیا د سیلابو راورسته جلی وسوې، جلی د خلکو کښتون ته دونه زیات تاوان رسولې، دونه زیات تاوان رسولې چې ټول داسې مکمل ما ولیدل، داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل، داسې کښتون ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دي واوړي، د خلکو سره د کومک وکړي، غریبان خلک، بزګر خلک دي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.